تمنن ستار فروغ دوستانو د یو ساته خبرونه د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او د افغانستان او د سیمې د حالاتو په اړه په کې تازه رپورټونه او مطالب اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وای د خوست پرونی بریث به پر ولسواکۍ او د انتخاباتو په پروسه د خلکو باور کم نکړي او د خلکو د ګډون مخه به هم ونه نیسي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر ته اطمینان ورکړی چې په بغلان کې د تختول شو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره پراخې او جدي هڅې کیږي. د آسیا پراختیایي بانک او نورو مرستندوی ادارو ژمنه کړې ده چې د بلخ ولایت هرات د ریلوې پټلۍ او نورو بنسټیزو پروژو د تمویل لپاره به هڅه وکړي. برطانی او جرمنی لوړو مقاماتو هڅې پیل کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ قانع کړي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقې ونه وځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی دی چې په بغلان کې د تختول شو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره پراخې هڅې کیږي. د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام په یو بیان کې ویل چې ښاغلی ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ته تلیفون وکړ او هغې ته ډاډ ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه به په ټول وستوان کار وکړي چې تختول شوي هندي انجینران آزاد کړي. د بهرنیو چارو وزارت د تختول شو هندي انجینرانو شمیر 15 تنه یاد کړی خو د بغلان چارواکو د تختول شو هندي انجینرانو شمیره 8 تنه یادوي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته ویل چې دا انجینران د یکشنبې په سهار د خواجه الوان له چشمې شیر سیمې نه وسلوالو له موټر ښکته کړي او له ځانه سره وړي دي خو وسلوالو تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د آسیا پراختیایي بانک او نورو مرستندوی ادارو ژمنه کړې ده چې د بلخ هرات د ریلوې د پټلۍ او نورو بنسټیزو پروژو د تمویل هڅه به وکړي. پرون د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی په همدې اړوند د آسیا پراختیایي بانک او نورو ادارو له مشرانو سره په فلیپین کې خبرې وکړې. د مالی وزارت وان اجمل حمید عبدالرحیمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان مالی وزیر د ای ډی بی یا یو شمېر نورو ډونرانو سره د مزار او هرات ریل پټلۍ پروژې د تعمیل په اړه هم خبرې کړې او تر څنګ یې د آسیا بنسټیزې پانګونې یا ای آی بی له مسؤلینو سره هم په افغانستان کې د سولري برېښنا په برخه کې ګټورې خبرې کړې چې مقابل لوری افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام جاز راکړ.
د مالی وزیر ښاغلی حکیمی د آسیا پراختی بانک یو 50 کلنی کانفرنس کې د ګډون لپاره د فلیپین پلازمینې مانیلا ته تللی دی. د کابل پولیس وایي د افغان خبریال نعمت الله تنین پر سر د حمله کوونکو لټونې پیل کړی دی. د کابل د امنیت قوماندانۍ وایان حشمت الله ستانگزی ویلي چې د افغان خبریال پرون د کابل د 15 ناحیې په افشارو سیمه کې د یو شمېر کوڅه ډبو خلکو لخوا ټپي شوی دی. ښاغلی ستانگزی په خپل فیسبوک پاڼه کې دا هم لیکلي چې پولیس دا پیښه په جدي توګه څېړي او ډېر ژر به د ښاغلي تنین په خغلی تنین برید کوونکي کسان ونیسي. ویل کیږي چې تنین د بلابلو رسپانو رسنیو لپاره د اداري فساد مخدرو موادو او نور سیاسي چارو په اړه تحقیقاتي راپورونه جوړول. په رسنیو کې راغلي چې په نعمت الله تنین باندې 50 مخپټو کسانو د چړو گزارونه کړي او هغه سخت ټپي کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال پرون په یو مرګونی برید کې ژوندی ووت خو د ډزو له امله ټپي شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو او لپاره د دولت وزیر طلال چودھری ویلي چې پر احسان اقبال دا برید د یکشنبې پر ورځ مازدیګر مهال د پنجاب په ناروال سیمه کې وشو. داود مسلم لیگ ګوند ملګرو په پنجاب کې غونډه لرله. برید کوونکی چې ویل کیږي 40 کاله عمر لري د پولیسو لخوا نیول شوی او د تحریک لبیک رسول الله افراطي ډلې غړی پیژندل شوی دی خو دا تحریک په دې پیښه کې لاس لرل ردوی او پر احسان اقبال برید غندی. برتنوی او جرمنی لوړپوړي چارواکي هڅه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ قانع کړي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقې ونوځي. په واشنگټن کې د برتنوی سفیر کیم ډاروچ پرون ویل هیواد په دې باور دی چې لا هم ممکن ده چې د ایران د اټومي موافقې په اړه د ولسمشر ټرمپ اندېښنې وڅېړل شي څو متحده ایالات په دې موافقه کې پاتې شي. له ایران سره د نړیوالو قدرتونو د 2015 کال د موافقې له مخې چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال شوې د ایران د اټومي فعالیتونو د بندېدو په مقابل کې پر دې هیواد لګېدلي بندیزونه کمیږي. تمه کېږي چې نن د ورځې په اوږدو کې د لبنان د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې څرګند شي. په همدې حال کې د لبنان د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه د تمې خلاف څه د پاسه 9% کې ثبت شوې ده. نهاد المشنوق پرون ناوخته ویل د رای ورکولو قانون نوی دی او زیاتره خلک پرې نه پوهېږي. د هغه په خبره همدا سبب و چې د رای اچونې بهیر ډېر ټکنی او د خلکو ونډه پکې کمه وه. شاوخوا 3.6 میلیونه رای ورکوونکي د پارلمان د 128 غړو د ټاکلو لپاره 600 کاندیدانو ته د رای ورکولو لپاره نمونه ثبت کړي دي. څارونکو د صدر اعظم صادر حریری د واکمن ګوند او د شیعه ډله حزب الله سیالي له نږدې څاري. سعودي چارواکي له حریری او د ایران حکومت بیا له حزب الله شیعه ډله ملاتړ کوي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. افغان ولسمشر وای په خوست کې پرون برید د ولسواکۍ پر وړاندې برید دی او خلک به د دې بریدونو له امله پر ولسواکۍ او د انتخاباتو په پروسه بې باوره نه کړي. په عین حال کې د خوست والی وایي چې د دولت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې خوست ولایت نه امن کړي.
دوی ته هدف ورکړی شوی ده چې خوست باید خدای مکه خدای مکه نارامه کړي. دوی د دغه دپاره هلې ځلې کوي. نور د دښمن ډېر پلانونه شنډ کړي دي.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د افغانستان په ټولو سیمو کې د ماشومانو د غوزن یا پولیو ضد د واکسین کمپاین نن پیلېږي.
ټول علما د افغانستان په هر کمپاین کې چې هغه د ملت لپاره سعادت او فلاح را په برخه کوي په هغې کې مونږ پاول قطار کې ولاړ یو. دا متعهد دی د جناب وزیر صاحب سره.
د افغانستان د وګړو د احوال د ثبت اداره وایي د برقي تذکرو د ویش په ملي کمپاین کې په تیرو دریو میاشتو کې شاوخوا 1 میلیون کسانو دغه پیژندپاڼې ترلاسه کړي دي. د نور راپورونو سربیره د سوریې د کورد وسلوالو او داعش پر ضد د ترکی ځواکونو د عملیاتو د پیل موضوع هم پام دې خبرونه کې اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې به 2 پروګرامونه اوري د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون 19 پروګرام. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی په خوست کې د ټاکنو د نوملیکنې په مرکز پرونی برید غندلې او امنیتي ارګانونو ته امر کړی دی چې د دې پروسې امنیت ته جدي پام وکړي. ارګمانی په همدې ارتباط پرون ماښام اعلان خبره کړه. په خوست کې پرون ماسپښین په یو جمعات کې چې د ټاکنو نوملیکنه هم پکې روانه وه 14 شوه چې لږ تر لږه 10 کسان یې وشل.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتی ارګانو ته امر کړی چې د نوملیکنې د مرکزونو امنیت په جدي توګه ونیسي. ولسمشر اشرف غنی دا خبره په هغې اعلامیې کې کړې چې د خوست د پرونۍ بمي چاودنې د غندلو لپاره یې ورکړې ده. ولسمشر غنی ویلي چې په خوست کې د انتخاباتو لپاره په نوملیکونکو باندې پرونۍ بمي چاودنه په ولسواکۍ، مدني حقونو او فردي ازادیو، د خلکو باور او د ټاکنو په ملي بهیر کې د هغوی ګډون نشي کمزوری کولی. د خوست ښار په دویمه ناحیه کې پرون پر یعقوبیو جومات بمي برید وشو چې پکې د انتخاباتو نوملیکنه هم روانه وه. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم په خپل ټوټر پاڼه کې د خوست په دغه جماعت بمي حمله غندلې ده. جان باس لیکلي چې دا برید په ډیموکراتیکو ارزښتونو او انسانیت برید و. د خوست والي حکم خان حبیبي پرون شپه ازادي راډیو ته د دې پیښې د وروستیو جزئیاتو په اړه وویل.
د شهیدانو تعداد تر 10 پورې رسیږي او زخمیان تر 30 پورې. ټول ډاکټر صاحبان دولتي او غیر دولتي هغوی نهیره دا وه هغوی ته هدایت او رسمي ډاکټران ته چې هغوی روغتونونو ته ځان ورسوي او د مریضانو تداوی ته په جدي توګه پاملرنه وکړي. ناوخته زموږ امنیتي مسؤولین په شفخانو باندې هم مصروف و، د دغو مریضانو په انتقال کې هم مصروف و، او د پیښې په جدي پلټنه باندې هم مصروف و. څنګه ناسته کړې ده تر څو خدای مکه نورې کومې پیښې ونشي د هغوی لپاره څنګه جدي تدابیر ولرو.
د خوست والي وویل سږ کال له پیله وسله والو مخالفینو په خوست کې د ورانکاره فعالیتونو اراده درلوده، خو د ده په خبره امنیتي ځواکونو د هغوی ډېر پلانونه شنډ کړي دي. طالبانو چې له دې مخکې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې پر ضد تبلیغات کړي وو او خلک یې منع کړي، دا وري د خوست په دویمه ناحیه کې د یعقوبی پر جماعت په شوي برید کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. دا یوازې خوست نه دی چې د نوملیکنې په مرکز یې برید کېږي، بلکې تر دې مخکې په کابل، غور، بادغیس، بغلان او ننګرهار کې هم د نوملیکنې په مرکزونو بمی چاودنې، وسلوال بریدونه او انتحاري حملې شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت د تأمین لپاره له اړوندو ادارو سره په تماس کې دی، خو د بې امنیو په سبب یې له 401 نوي مرکزونو نږدې 50 تړلي دي.
و امرزل چې ولسمشر اشرف غنی امنیتي ارګانونو ته امر کړی دی چې د نوملیکنې د مرکزونو امنیت ته جدي پام وکړي. په عین حال کې د خوست والي ازادي راډیو ته ویلي چې په پرونی برید کې 11 کسان وشل شوي دي. د خوست والي وایي د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت لپاره یې له امنیتي چارواکو سره خبرې کړي دي. حکم خان حبیبي دا خبره پرون شپه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. ښاغلي حبیبي په داسې حال کې د ټاکنو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه وغږې چې پرون د خوست ښار په دوهمه ناحیه کې د یعقوبی په جومات کې ټاکنو ته د نوملیکنې مرکز د بمی برید ښکار شو. د دې برید او نورو امنیتي مسایلو په اړه صفی الله ستانکزي د خوست لوالي حکم خان حبیبي سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې د پرونی پیښې د جزئیاتو پوښتنه کړې ده.
تر هر څه وړاندې په ډېرو کلکو ټکو باندې دا غیر انساني او وحشي عمل غندو. تر دې دمه متاسفانه د شهیدانو تعداد تر 11 پورې رسیدي او زخمیان تر 3 پورې. ټولو شبخانو کلینیکونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی ده. ټول ډاکټر صاحبان دولتي او غیر دولتي هغوی نهیره دعوه او هغوی ته هدایت ده او رسمي ډاکټران ته چې هغوی روغتونونو ته ځان ورسوي او د مریضانو تداوی ته په جدي توګه پاملرنه وکړي. عین وخت کې امادګي مو لرلی ده شي که چیرې د خوست کې د زخمیانو تداوی محدود وي او اجاب د دې کې چې کابل ته انتقال شي، نو موږ د هغې لپاره کاملا امادګي لرلی شي. دغه زخمیان په ټوله معنا باندې هر څومره عاجل چې کېږي کابل ته انتقال کوو. ولې تر دې ربید الحمدلله اوس د زخمیانو
ښاغلی ولی، خوست یو ګڼ مېشتی ولایت دی، لکونو خلکو رایه ورکړله. اوس چې د پارلماني انتخاباتو وخت رارسېدلی، دلته به هم تمې کېږي چې ډېر خلک به رایه ورکوي او نومونه به ثبتوي. د همدغو رایه ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر لپاره داسې پېښه وشوله، د دې لپاره چې راتلونکي کې امنیت ښه شي څه کوي؟ تر اوسه پورې مو عاجله غونډه کړې ده له چارواکو سره، امنیتي چارواکو سره، د دې اوسنۍ موضوع د راتلونکو تدابیرو په اړه باندې.
خوست خلکو وطني مینه او شعور لوړ ده او کاملا د افغانستان په سرنوشت سازه مسایلو کې او په ملي مسایلو کې تل په فعاله توګه باندې ونډه اخیستې ده. او آینده کې هم دغه توقع نه کېږي چې د خوست ولسونه دي په ټوله معنا باندې د دغه ولسواکه ملي پروسې لپاره فعاله توګه ونډه واخلي. ولې بدبختانه چې دښمن په هېڅ شکل نه اخیږي او دوی د کابل پر سر یو ځلې بیا هم په نورو ولایتو کې غواړي چې دغه شانته ناورین او بدبختی رامنځته کړي. مونږ د همدغه موضوع بلکې د راتلونکي لا جدي امنیتي تدابیرو لپاره البته تر ناوخته زموږ امنیتي مسؤولین په شبخانو باندې هم مصروف و، د دغو مریضانو په انتقال کې هم مصروف و، او د پیښې په جدي پلټنه باندې هم مصروف و. بلې مونږ ناسته کړې ده تر څو خدای مکه نورې کومې پیښې ونشي د هغوی لپاره څنګه جدي تدابیر ولرو. او دغه پیښه چې نن د یو ځای پر ځای شوي ماین په اساس باندې شوې ده تر څو وپلټلی شي چې دا موضوع خونه لري او څنګه رامنځته شوې ده او د دې عاملین تر څو پیدا کو او یا هغه نقشه او خلاصې په دغه برخه کې موجوده او هغه پیدا.
په خوست کې پخوا تر دې مثلا په سرحدي سیمو کې حملې شوې وې او د دې لپاره چې ګڼ مېشته او لوی ولایت دی، آیا په لویه کې د تدابیرو په اړه باندې څه کم بودی لري نه لري؟ څه غوښتنې کوي بلاخره چې خلک په امن کې ژوند وکړي؟ هلته
بدبختانه چې د روان کال لپاره د دښمن اراده د خوست په رابطه باندې کاملا بدله وه. موږ دغه کشفي اطلاعات لرل او دغه کشفي اطلاعات مو د مرکزي دولت له رهبرۍ سره، د ملي امنیت د محترمې شورا سره، د امنیتي سکتور د رهبرۍ سره شریک کړي وو چې څه کاله خدای نخواسته دښمن چې په هر قیمت دوی غواړي چې خوست نارامه کړي او خوست په شکل له اسکالو باندې که په ملکي کچه وي او که په نظامي کچه وي دوی ته هدف ورکړی شوی ده چې خوست باید خدای مکه نارامه کړي. دوی د دغه دپاره هلې ځلې کوي. موږ د دښمن ډېر پلانونه شنډ کړي دي او په هېڅ صورت دوی دا موقع نه ده پیدا کړي چې خوست نارامه کړي. ولې بدبختانه چې نن دغه وحشي صفته انسانانو د خدای په کور کې په یو عبادتګاه کې او د دغه ولسواک نظام د رامنځته کېدو او د ملي پروسی د اخلال په خاطر باندې دوی متاسفانه دغه بګنون کې پیښه وکړه. ولې زه په ټول قوت سره خپل میړني ولس ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله ټول امنیتي قوتونه به د راتلونکي امنیتي تدابیرو دپاره لا متوجه اوسېږي، خپل پلانونه به جدي کوو ترڅو دښمن ونه توانېږي چې خپلو شومو اهدافو ته ورسېږي.
د خوست د پرونی برید او په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه مو د والي حکم خان حبیبي څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت مرکزی اداره وایي د برېښنایي تذکرو د ویش په ملي کمپاین کې په تیرو دریو میاشتو کې شاوخوا 1,000,000 کسانو دغه تذکرې ترلاسه کړې دي. د دې ادارې وایان روح الله احمدزي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل د ثور په میاشت کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ چټکه شوې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د حکومت له دغه اقدامه هرکلی کوي او وایي چې د افغانستان وګړو ته د تذکرو ویش به له ښې حکومتوالۍ سره همکاری وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې ورو.
د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبتولو مرکزی اداره وایي چې د پلان لمخې د ورقي تذکرو د ویش په ملي کمپاین کې به شاوخوا 10,000,000 حق افغانان تذکرې واخلي چې یا یې تذکرې ورکې سوي وي یا شړېدلې وي او یا هم تر اوسه یې نه دي اخیستې. د دغه ادارې بیان رحالله احمدزي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل تر اوسه په دغه کمپاین کې شاوخوا 1,000,000 کسانو ورقي تذکرې اخیستې دي.
لکه چې کمپاین پیل شوی دی، یعنی د دلوي له میاشتې تر اوسه پورې موږ شاوخوا په سراسر د افغانستان کې په ټولو ولسوالیو کې مراکز د ولایاتو کې شاوخوا 1,000,000 ورقي تذکره تر اوسه پورې توزیع شوې ده.
افغان حکومت د ورقي تذکرو د ویش ملي کمپاین د 1,400,000 نویم د دلوی د میاشتې په نیمایي کې پیل کړی چې د همدې کال په 2 میاشتو کې 2,400,000 کسانو، د روان مریض کال په حمل میاشت کې 2,00,000 کسانو او د ثور په میاشت کې شاوخوا 5,500,000 کسانو تذکرې اخیستې دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او مدني فعالان اندېښنه څرګندوي چې د ورقي تذکرو د ویش په کمپاین کې درغلي کېږي او یو کس په بېلابېلو نومونو څو تذکرې اخلي. خو د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت د مرکزي ادارې بیان رحله احمدزی دغه خبره نه مني او وایي چې که په دې اړه کوم اسناد موجود وي له دوی سره دې اشاره کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي آرینیون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت له دغه اقدام د هرکلی ترڅنګ وویل د افغانستان ټول وګړو ته د تذکرو ویش به له ښې حکومتوالۍ سره مرسته وکړي.
دا د هر افغان کار دی چې د دې لپاره کمپاین وکړي ترڅو هر فرد د افغانستان چې دی یو د طبیعت تذکره ولري او دا په ټولو مسایلو کې مثبت رول لوبولی شي، مخصوصا په انتخاباتو کې. یعنی کېدای شي هغه کسان یو تعداد کسان تقلب ترسره کړي خو په هغه پیمانه چې مخکې ترسره کېده هغسې نشي کولی. یعنی بیا هم ډېر خنډونه پکې اچولي دي او دا یو مثبت کار دی چې د حکومت دخوا شروع شوی دی او افغانان یې هرکلی کوي.
له دې سره په خوا کې د تېرې پنجشنبې په ورځ ولسمشر غني د برېښنایي تذکرو په اخیستو سره دغه بهیر پیل کړ. د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي چې تر اوسه شاوخوا 200 کسانو دغه تذکرې اخیستې او نږدې 2,000 نورو کسانو ورته بایومټریک کړی. د دغه ادارې بیان رحله احمدزی وایي دوی به ډېر ژر دغه بهیر له ارګه راوباسي او په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې یو بل مرکز پرانیستل سي او ورپسې به ولایتونو ته وغځول سي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د شپږمې امنیتي حفظې اړوند د کلای نظر په سیمه کې د ورقي تذکرو د ویش په یو مرکز په انتحاري حمله کې لسکونو کسانو ته مرژوبله واوښته. د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي له اړوندو امنیتي ادارو سره په مشورې او همکاري دوی د تذکرو د ویش د مرکزونو امنیتي تدابیر سخت کړي دي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادي
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1,200 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې او دغه راز د خپل خوخه پروګرامونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول هم ولولې او همې واورای. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو واورای. اته بجې او شل دقیقې شولې. احمد تکل څخه به اوس وورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر تحولاتو څخه خبره کړې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش پر سر د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف ته کتنه کړې او لیکي ولسمشر اشرف غني د برېښنایي تذکرو د ویش ځنډیدلی بهیر د انتخاباتو د ملي پروسې لپاره رسمن پیل کړ، خو د حکومت شریکانو یې خبرداری ورکړ چې دا کار به برعکس په هیواد کې سیاسي او قومي کړکېچ پاروي. واشنگتن پوسټ لیکي دا لنجه په داسې حال کې رابرسېره شوې چې پارلماني انتخاباتو ته یوازې شپږ میاشتې پاتې دي او ورپسې د ولسمشرۍ انتخابات هم کېدونکي دي. ورځپاڼه لیکي تمه ده چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به جمهور رئیس اشرف غني هم کاندید وي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې عبدالله عبدالله به له ده سره یو ځای وي او که به په خپله ځان کاندید کړي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د انتخاباتو په درشل کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو او د رایو ورکولو لپاره د نوملیکنې په بهیر کې د لږو خلکو د ګډون په څیر یو لړ ستونزې راولاړې شوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د انتخاباتو د امنیت او سیاسي ثبات په برخه کې د اندېښنو له زیاتېدو سره څارونکي په دې اړه بحث کوي چې آیا د سختو امنیتي ګواښونو په سیوري کې غیر شفاف انتخابات به غوروي او کله انتخاباتو تیرېدل. برتانوی ورځپاڼې انډیپندنت د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د وروستۍ پریکړې په اړه چې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو ترجمانانو ته یې په برتانیا کې د استوګنې شرایط اسانه کړي دي یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼې لیکي چې افغان ترجمانان له هم له برتانیا څخه د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت تېره اونۍ هغه کسان چې د برتانیا له پوځ سره یې د ترجمانانو په توګه کار کړی د دایمي ویزې د اخیستو لپاره له 2500 انګلیسي پاوند مالیې څخه معاف کړل، خو دا امتیاز یوازې هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په 2012 کال کې له یو پروګرام سره سم په برتانیا کې د استوګنې 15 کلنه ویزه ورکړل شوې او ټول ترجمانان نه دي پکې شامل. حفیظ الله حسین خیل چې دوه کاله په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو ترجمان و خو د سیاسي پناه غوښتنه یې رد شوې ده، انډیپندنت ورځپاڼې ته ویلي د افغان ترجمانانو لپاره دا یو ډیر ښه خبر و خو ده ته یې ګټه نه رسیږي. حسین خیل وایي چې له ده سره په برتانیا کې د یو جنایتکار په توګه چلند کیږي.
د افغانستان د روغتیا او پوهنې وزارتونو پرون په ګډه د پولیو یا د ماشومانو د ګزند پر وړاندې سرتاسري کمپاین پیل کړ. د روغتیا وزیر فیروزدین فیروز په دې اړه جوړ شوې غونډې ته ویل په دې کمپاین کې به شاوخوا 9.9 میلیونه ماشومان په ټول هیواد کې د پولیو پر وړاندې واکسین شي. په دې غونډه کې د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ډاکټر محمد شفیق سمیم هم ژمنه وکړه چې دوی به د پولیو کمپاین په تطبیق کې هر اړخیزه مرسته وکړي. تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې ورو.
په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند پر وړاندې سرتاسري کمپاین د ځل د کابل له مرکزی درالحفاظ نه پیل شو. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبه په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د دینی عالمانو د مدرسو او ښوونځیو د استادانو او شاګردانو ونډه د پولیو سره مبارزې په برخه کې خورا مهمه او اړینه وبلله. ښاغلی فیروز له دینی عالمانو وغوښتل چې د پولیو ویروس د بشپړ له منځه وړلو لپاره خلکو ته د عامه پوهاوی په برخه کې مرسته وکړي.
کاري شما بزرگا بسیار ضروری و حتمی
است. ستاسو همکاري اړینه ده ترڅو ستاسو په همکاري وتواني ګو چې د هیواد په بیلا بیلو برخو کې دا کمپاین پلی کړو. دا به یو لوی مرسته وي چې د خلکو لپاره ترسره کیږي.
دغه سرسري کمپاین په ټول هیواد کې د روان کال د غوی د میاشتې له 12 نیټې تر 20 پورې پلی کیږي چې په ترڅ کې به شاوخوا 9.9 میلیونه له 15 کالونه کم عمر ماشومانو ته دوه ساسکي واکسین ورکړل شي. پولیو یا د ماشومانو ګزړن یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو تلپاتې فلج او مایوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له افغانستان، پاکستان او نایجیریا پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې پولیو ختمه شوې او اوس نړۍ غواړي چې په یادو هیوادونو کې هم دغه ویروسي ناروغي ختمه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ډاکټر محمد شفیق سمیم هم ژمنه وکړه چې دوی به د پولیو کمپاین په تطبیق کې هر اړخیزه مرسته وکړي.
اسلامي تعلیمات او معینت د پوهنې وزارت اړوند ټول علما د افغانستان د اسلامي هیواد په هر کمپاین کې چې هغه د ملت لپاره سعادت او فلاح را په برخه کوي په هغه کې مونږه پاول قطار کې ولاړ او دا متعهد دی د جناب وزیر صاحب سره.
په ورته وخت کې دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان له کورنۍ وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین او له دغه کمپاین سره همکاري وکړي. نوموړي جوړ شوې غونډې ته وویل ټول دینی عالمان مکلف دي چې په افغانستان کې له دغه ویروسي ناروغۍ نه د خلاصون په هدف خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترکیه وایي په سوریه کې به بیا پوځي عملیات پیل کړي. د ترکیه ولسمشر دا خبره پرون په استنبول کې د زرګونه خلکو پر وړاندې د راتلونکي میاشتې انتخاباتو لپاره د خپل پروګرام د اعلان پر مهال وکړه. ترکیه تر دې پخوا دوه واري د سوریې په سرحدونو کې پوځي عملیات کړي دي. سفی الله ستنگزی په دې اړه رپورټ لري.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وی د سوریه له سرحدونو سره یو ځل بیا پوځي عملیات ترسره کوي. رجب طیب اردوغان پرون د راتلونکي جون میاشتې په وروستیو کې تر وخت مخکې انتخاباتو لپاره د خپل کاري پروګرام د اعلان پر مهال دا خبره یاده کړه. ترکیه دوه وار مخکې هم له سوریه سره په پولو کې پوځي عملیات ترسره کړي دي. ترکیه به د فرات د سپاره او زیتون په عملیاتو نوي عملیات ورزیاتوي څو خپلې پولې له ترهګرو سازمانو پاکې کړي. په دغو دوو عملیاتو کې د ترهګرۍ لارې چې هڅه کېدله زموږ په سویلي سرحدونو کې پرانیستل شي له منځه یوړل شوې. ترکی پوځیانو د زیتون خاخ په نوم پوځي عملیات د سوریې په شمال کې د افرین په سیمه کې د ملیشو پر ضد جاري ساتلي. ملیشو د خلکو د دفاع ډلو په نوم په یو سازمان تړلي چې انقره یې تروریست بولي. انقره ادعا کوي چې دا سازمان په ترکیه کې له کورد اورپکو سره اړیکه لري. د فرات د سپر په نوم د ترکی پوځیانو لومړني بهرني پوځي عملیات تیر کال د افرین په ختیځ کې پای ته ورسېدل او هدف یې د اسلامي دولت ډلې او کورد جنګیالیو ځپل وو. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان راتلونکي انتخابات یو کال ټاکلې مودې را د مخه ترسره کوي چې د کارپوهانو په باور په دې وخت کې د عملیاتو د ترسره کولو اعلان هم د خلکو د باور د جلبولو لپاره کړی دی. کارپوهان وایي اردوغان هڅه کوي چې د خلکو په ملي احساساتو چې له افرین څخه د کورد جنګیالیو د ایستلو په خاطر پارېدلي وو د ځان په ګټه پانګونه وکړي. ترکیې د سوریې په پولو کې د پوځي عملیاتو د پیل اعلان داسې وخت وکړ چې سوریه وار له مخه د جنګ جګړو په سبب ډېره ځپل شوې ده. د سوریې په اوو کلنه جګړه کې څه باندې 400,000 کسان وجل شوي او میلیونونه نور بیکوره شوي دي. روسیا او ایران د بشار اسد له رژیم ملاتړ کوي خو ترکیه، امریکا او سعودي عربستان د هغو ډلو ملاتړي دي چې د اسد پر خلاف جنګیږي.
سکل به کمې ټکنالوژۍ معرفي کې یو دا ټکنالوژۍ به د انسان پر ژوند څه ډول اغیز ولري په دې اړه لسمت سروان اورو.
اټکل کېږي چې سږ کال به ډیرلس ټکنالوژۍ د انسانانو ژوند زیات بدل کړي. 2018 میلادي کال د سمارټ ټکنالوژۍ کال و. سږ کال هم اټکل کېږي چې دا ټکنالوژۍ به په ساینس او تخنیک کې لوی بدلونونه راوړي. د غراس مصنوعي ذهانت هر ورځ د پرمختګ په حال کې دی او داسې وخت ممکن ژر راشي چې مصنوعي ذهانت زموږ ژوند یو مخ را بدل کړي. د شیانو انټرنیټ هم په چټکه د پرمختګ په حال کې دی. د ټکنالوژۍ د پرمختګ له کبله به زموږ آسمان الوتونکي موټر ونیسي. تیر کال ګڼو کمپنیو د الوتونکو موټرو د جوړولو جوازونه واخیستل. سجدوبۍ به هوایی ټکسي په کار پیل وکړي. ډیجیټلي پیسو هم لوی تغییر راوستی دی. په وروستیو دوو کلونو کې د بیټکوین په شان انټرنیټي اسعارو د ډیرو خلکو پام ځان ته اړولی او اټکل کیږي چې په درست نړۍ کې به عام شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټونو نیز خبرونه اوریدل شي. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لندیستا. افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی دی چې په بغلان کې د تختول شو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره جدي هڅې روانې دي. د آسیا پراختی بانک او نورو مرستندوی ادارو ژمنه کړې چې د بلخ هرات د ریلوی پټلۍ او نورو بنسټیزو پروژو د تمویل لپاره خپل هڅه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو پر وزیر احسن اقبال پرون په پنجاب کې حمله شوه خو نوموړی ترې ژوندی ووت او د ډزو له امله ټپي شوی دی. برطانوي او جرمني لوړ پوړي چارواکي هڅه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ قانع کړي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه ونوسي. او تم کېږي چې نن د ورځې په اوږدو کې د لبنان د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې څرګند شي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه انتخاب کوي چې حکومت د خبریالانو د ملاتړ او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي دوسیو ته د رسیدګي په برخه کې جدي عمل نه دی کړی. د دې کمیټې یو غړي صدیق الله توحیدی د یکشنبې په ورځ له حکومت نه وغوښتل چې د خبریالانو د ملاتړ په خاطر د دوی د ستونزو هواري ته لازمي هڅې وکړي. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د خبریالانو د وژل کېدو وروستۍ پیښې ته په کتو سره وایي، سره له دې چې افغان حکومت تل د خبریالانو د ملاتړ خبرې کړي خو تر اوسه دا کار نه دی کړی او د خبریالانو د وژنو د دوسیو نتایج یې روښانه کړي نه دي. د دغه کمیټې یو مسؤل صدیق الله توحیدی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې حکومت باید د خبریالانو خوندیتوب او امنیت ته پام وکړي.
متاسفانه حکومت به دلیل ضعف و ناکارایی که داره از تطبیق
با خواشینی سر حکومت د کمزوری او نیمګړتیا او لامل چلری د ټولنی زورسنی د فعالیت د کړنلارې په پلي کولو کې عاجز دی او خبریالان چې ګواخل کیږي حکومت او ګڼو نورو بنسټونو یې ملاتړ نه دی کړی.
خاغلی توحیدی وویل یو شمیر خبریالانو د مې په درېمه په یوې ناسته کې خپلې ستونزې او یو لړغښتنې له دوی سره مطرح کړي چې پاملرنه ورته وشي. دوی خبریالان او د رسنیو کارکونکي د دوی په حق له د خوندیتوب د کړنلارې پلي کول د خزینه خبریالانو خوندیتوب په انتخاباتو کې د دوی لپاره د جدي امنیتی تدابیر نیول کاری خوندیتوب د ټولیزو رسنیو د مقررې پلي کول د مجازاتو نه معافېدل او اطلاعاتو ته لاسرسی غواړي. خاغلی توحیدی دا هم وویل د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په تروریستي پیښو کې د خبریالانو د ژغورلو لپاره یو لړ ژغورونکي وسایل تیار کړي او هغه خبریالان چې تر ګواښ لاندې دي د امنیتي مسایلو په اړه ورته د پوهاوي ورکشاپونه جوړوي. دغه سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د تېرې دوشنبې په ورځ په کابل کې نه خبریالان په یوې ځانوژونکې حمله کې ووژل شول. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي حکومت د خبریالانو د خوندیتوب او د دوی د ستونزو د هواري لپاره رسنیو او حکومت په ګډه سره د مسؤلیت د کمیټې په جوړولو یو ګام اخیستی او دغه هڅې اوس هم روانې دي. د دغه وزارت نشراتي مرستیال سید آقا فاضل سنچارکی پر خبریالانو وروستۍ حملې ته په کتو سره وویل
بعد از این حادثه دلخراشی که رخ داد و تعدادی از ژورنالیست
لا هغه اجل بګنون کی پیخ ورسته چې رامینستا او سمو ګران ژورنالیستان پکې شهیدان شول فوق العاده حالات رامینسته شو. لامنیتی لوړ پړو چارواکو سره مو سو جدي ناس تلرلې ټیمونه جوړ شول. د تروریستي حملو پر مهال مو د خبر او راپور جوړولو لپاره یو لارښود جوړ کړ چې هم اطلاعاتو ته لاسرسی خلل نشي او هم خبر اعلان خوندي وي. دغه لارښود جوړ شو چې نهایی شي.
خاغلی سنچارکی وویل دغه ګډې کمیټې تر اوسه د خبریالانو اړوند 1022 ارزولي او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د خبریالانو د ستونزو د هوارولو په خاطر د رسنیو له مسؤلینو سره خبرې کړې دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګر کوه ازری ان شاء الله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل ښار د شپاړسمې ناحیې نه چې لومړی ماکرویانونه هم پکې دي، د نیاز محمد په نامه یو کس آزادی راډیو ته ټیلیفون کړی چې کابوس باندې دیرش کاله د مخه په دغه سیمه یو دولتي کلینیک فعال و. ډاکټران هم دولتي وو خو په وروستیو څو کلونو کې دغه کلینیک شخصي شوی. خدمات یې د پیسو په بدل کې دي او کافي هم نه دي. دغه ستونزه مو د عام روغتیا وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړه. لومړی به د نیاز محمد او ورپسې به د عام روغتیا وزارت د چارواکو خبرې واوري.
د انصاف پلټکه
ورور ستا نوم څه دی او د کومه ځایه د ټېلیفون کړی؟
اول پکې غږ نه راځي.
زما آواز درځي؟ پوښتنه مې دا ده چې نوم دې څه دی او د کومه ځایه د ټېلیفون کړی؟
زما نوم نیاز محمد ده، له شپاړسمې ناحیې د کابل نه تاسو سره خبرې کوم.
څه مشکل دې لرلو؟
مشکل مې دا ده چې 45 کاله مخکې مېکریان جوړ شوی دی، له دې سره زمیمه کلینیک هم جوړ شوی و. دا کلینیک دولتي ده، ولې بعض وختانه انتباه دوزاره دریده تلورده مستند نپیگمه. دا پندلس کفارس کاره کیی دریو شخصی کلیت ورکره ده. دا ساده پیزه پا راهنماتی ناسو ما اخ قراردادی اصناد راولو اصوب چی مستیلن که فعالیت کیی و غور تیل که دولار امریکا تا امداره تا انزاکا. نو دا اوز شخصی سوی ده کلینیت شای کورس جور کره ده نیمه نسایی ولادیو دندان دا پکې فعالیت کوي. ډېر مقبول ښه ځای ده، دا د دولتي دپاره ده، دا د هغو خلکو دپاره ده چې دلته مثلا مستي د شپې ده فتن ورشي، تاسو بهتره پوهېږي، یا فشار جګي وي، یا قلبي راسي، یا اکسیجن کمبود شي، یا لومړنۍ کومک ته ضرورت لري، دا یې اخیستی ده په شخصي ته یې ورکړی ده.
دغه کلینیک دولتي و، دا ځمکه هم دولتي ده او کلینیک هم دولتي و. چې اول جوړ شو
کار مخکې زمیمه دیدی اخ بلاکو ده، دولتی ده، نتون رزنه پیگم که دای سرمیاش دور کهی و کسیاتی آمی سرولو و کاملا دولتی ده و شخصی بزنس کراوا ده. مگا مخالف دیده نیو دکتر داده کار که کهی ولی دیچا دار نبیر دوا کهی دولتی خو نوکروال داری شپا و رست که فعالیت کهی انت که فرض انوار چیز آجما پیشوار او گوره نتوائی بو فرماین که نه یه خواه دی خواه چکر بگی باش مجده آمده باش آجل است نتو پو جرات نکیورتی یلش خلق دیر دورهی آلها پو دی اوز خدا نفوز در تا دونین در فامیل کار کهی سمت خانه در خلای زمان خان در در طول کوله چیز آجی نیست یو غریب و غربه یو مجبور سلای یو سلای چی چوک نلوری تنا ورسی دلیلی و استفاده تیرو کی مگر بس بخصانه مگردین معروم
لگی لگی پختنه بزه هم کم پا دی منز منز که بزه پختنه کم چه بیمهیری نشه. دقا کلینیکی چه وز دکتران دی دقا دولتی دی او کنا شخصی دی؟
شخصی دی قربانه افین شخصی پیشتی نوش جانه اگه دی کرده نکنیس پا شخصی دی خود دیت پیه که قراردادی کلی ده نلی کار که کلینیک شای تو تان اغی و اتاکونه اگه بستر دی پاره و لابراتوار و لو آغا کورس ورکړی ده، بل بزنس دادوب کې کړی ده.
آغا وخت چې ستا په یاد راځي سلویخ کاله مخکې یا دیرش کاله مخکې، آغا وخت کې پکې ډاکټران دولتي وو؟
کاملا دولتي وو. دغه داخلي جنګو کې دا دولتي ډاکټران وو.
نو تاسو خو دلته ډېر کورونه پراته است، نفوس به هم زیاتې کافي به وي. دغه مشکل تاسو وزارت صحت عامې ته ویلې؟
2019 کې ورغلو، هغه وزیر چې اوس په جاپان کښې ده وایي نفر راځي تاسې سره به خبرې وکړي. هغو موږ ته زموږ شکایت واورېدو، بیا را تېر له انشاءالله تاسې مطمئنه اوسئ، موږ جدي دا موضوع تعقیبوو. بیا تعقیب نه سر، بیا 2012 کښې بیا لاړو، بیا هلته یو سړی یو مهار ریسپشن تغیرې کړی و، نفر یې بل څوک ولو. وایي زه بیا سم خی مسود به سره ولم، فکر کوم کوم سکرسر ودي وزیر و څوک ولو. هغه راغی هو هم ډېر نرو دې ته رخصت کړلو او تر اوسه بیا نه چا نه ده ویلي. او بله خبره دا ده، بیا کلینیک که موږ ورغلي وای که نه وای ورغلي، دا د دولت ملکیت پراپرټي ده، دوی خپله باید پوښتنه وکړي. خو دقیق خبر ده دا افتقا ورکړی ده، هغه چا چې قرارداد کړی امریکا کښې دغه پیسې مصرفوي او دی پوښتنه نه کوي. ښه خبر ده، دوی باید پوښتنه وکړي، مسؤلیت لري قربانه.
اوس څه غواړئ تاسو؟
غوښتنه دا ده چې دا دولتي سهولت ده، موږ اکسسبلټي دې ته ډېره نږدې ده، موږ دې ته په جرات ورتلی شو. یو عاجل کار مثلا فشار وي، سبتی قلبي وي، اکسیجن رسول وي، خون ریزي وي، موږ که ده ته ورسو خو معلومدار ده که د شپې نه وي.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت د وقایوي طب د عمومي ریاست له سرپرست ښاغلي ډاکټر سید حبیب الله اروال سره شریکه کړه. جناب اروال صاحب لومړی ماکریان اهالی رادیو ازادی ته ټلیفون کړی چې تقریبا دیرش کال سلویخ کال مخکې کله چې لومړی ماکریان جوړېدو دیو کلینیک هم لرلو بیا جوړ شو او دا کلینیک دولتي او ډاکټران هم دولتي او خلکو ته خدمات ارزه کول لیکن اوس ګورو چې دغه کلینیک شخصي شوی دی او خدمات چې ارزه کوي د پیسو په مقابل کې ارزه کوي ستاسې نظر مې غوښتو چې دا څنګه اول دولتي او اوس شخصي شوی
بسم اللہ الرحمن الرحیم اول خو من دے مکرانو دے وسیدون کو نہ چاہ خپل مشکل تاثر شریک کرے بل اخر من سے تر اور رسید او زب ہی لدا ما کما مخ دین چ سوال تو جواب ون زون چ داخل کو نظم ہی لدا چ صرف یو سو کسا یا خوستن دے وکیل وکیلان دے بلاکونو چ یا دے مشرب دے مکرانو چ دے چه وزارت سیات امیت راشی پدی منم نجده این خبره او که مربوطه سانگی تا وکیدیشی هدایت ورکلیشی یو آمازو او دوم هم دادا چه زم افسوس کنم او ایرانی من چه داد سنگ یو دولتی کلینیک و آغف شخصی کلینیک بدل شواده زه دی آمر افتیاد دی وزارت دی دیو برخی دی مسئول پتوگا دی موضوع نقطا خبر نیم او وزارت سیات امیت روست دست کم اقدام بنوی کړه او نه کوم هدایت ورکړي چې رسمي دولتي کلینیکونه چې کوم ځای کې موجود وو حتی نور زیات جوړ شو نو دا چې پخوانی جوړ شوي رسمي منظور شوي کلینیکونه شخصي شي دې ته یې کوم تر اوسه لا داسې کوم لایحه یا کوم طرحه یا کوم هدایت نشته خو بیا هم موږ کولی شو د دې مسئلې زیاته پلټنه وکړو او خوشحاله به په دې شو دا چې زه پوهېږم چې تاسو وویلې چې کدی ورونو په د وزارت مسولین یا نور چا سره کتلی خو یو ځل بیا هم زحمت شي ورته او دغه مسله تر مونږه راوړسي مونږ به خپل هدا کوشش ورسره وکړو
جناب کستا سي ته مراجعه وکي څومره همکاري به ورسره وکي
طبعا د تاسو معلومات چې په دولتي برخو کې ټول برخه ځانته مسولیتونه یا مسولین لري زه اوس لپاره د ریاست عمومي طب وقایوي سرپرست یم خو د دې سره سره زه حداقل د دوی د مسله د وزارت رهبری ته رسولای شم او څه فیدبک یا څه عکس العمل چې د هغوی د خانۍ هغه به دوی سره شریک کړم او زه به هم خپل همکاري وکړم د کابل د اوسیدونکو چې دوی سره څونه کولی شم مرسته وکړو خو لږ د خبرې وضاحت دپاره ضرورت لرو
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د کابل خار د شپاړسمې ناحیې نه چې لومړی مکرو ریانونه هم پکې پراته دي د نیاز محمد په نامه یو کس آزادی راډیو ته ټلیفون کړی و چې په دغه سیمه کې سباندې دیرش کاله مخکې یو دولتي کلینیک فعال و خو اوس دا کلینیک شخصي شوی و د خدماتو په بدل کې د خلکو نه پیسې اخلي او د عام روغتیا وزارت د وقایوي طب د عمومي ریاست سرپرست ډاکټر سید حبیب الله اروال وویل چې دوی د ورته مراجعه وکړي چې موضوع بررسی او د ستونزې حل ته لارې چارې ولټول شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري له ازادي راډیو سره شریکه کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
تغاسبین درگر دلگه دی شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د د ورکو دوستانو د خبرونی درنو اوریدونکو زما فریبا زهر سلامونه منی دا ونی په بیا هم د هغو دوستانو پیغامونه په سر کې واورو چې په خپل سیمو کې د موندل سوي کسانو نشانه راټوي کچې تاسو کوم عزیز یا د کورنۍ غړي ورکوي نو قلم او کاغذ راوخلی د نورو دوستانو شمیرې چې په پیغامونه کې وای تر سره ولیکي کدی چې تاسو ورکم پام دي کسانو کې پیدا سي نور مونږ زندوم لمړی د هلمند ولایت خې د اوریدونکو پیغام اورو
بله السلام علیکم زلال احمد هلمند څخه میاړی کني وله ده دلته یو ورور دی ما پیدا کړی دی د محمد نصیر په نام دی د اتکاله کیږي چې دلته یو پوسټ د کمانډان سر د امامت په نام ده د کمانډان سر ورسره دی نو نوم شي چاته نشي مقصد ما خپل پښتنه ځنی کړی ده او دا څه بولم ده لهجه سنه څه ده غزنی د خلکو رقم ده نو کدا هر چای کولای شي چې زما سره په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي سپور وسو اته اتیا نچلوی اویا نچلوی دیر یو ځل بیا وایم سپور و اته و سپور څلور نه درې سپور کولای شي چار سړی زما سره اړیکه ونیسي بیا دا سړی زه دستي ورته پیدا کوی سم بیا مشکل نه لري نور د ازادي راډیو څخه مننه خدای په امان.
السلام علیکم زه محمد زبرهلاسلام ما یو شی پیدا کړی و د پنځه کاله مخکې د کابل کندهار هسپتال باندې څوک پیدا شوی یا څوک هم خالي خپل دا شی معلومات په لاس راکړي او که چیرې دا شی د خپلې خاون تاکي هغه په دغه شماره رنګ بو وي دا ما شماره زه ته بیانوم چې په اویا پنځه اویا څلور څلوېښت مسله نه
زه حاجي ګل احمد د لوی مانده څخه خبره درسره کوم دغه مخکینی ورور چې وویل چې زموږ مړی ورک دی دا چې دی د لوی مانده مانده راوړی و او نور په نهی چیلا باندې نو سر مې دې پیژنه کې دوی استلی و ام پر غاړه باندې زما سیمانه د تعویز او د طالب هغه په نامه د سپین کالی و غاړه روغ و لستونه نه جوړ غ د ګربخان د تړنی پر دروازه باندې ټولې وې دلته د لوی منده په اجره کې شخ کړی دی و سلام.
السلام علیکم زه جی اسمت الله د کندهار د جلال څخه خبر کوم ما یو هلک پیدا کړی دی چې خپل نوم نصیر احمد سی او د پلار نوم کریم محمد و یو سوی د کندوز ولایت اوسیدونکی یم پنځه کاله د مخه کندهار ته د دیني زده کړو دپاره راغلی و اوس یې پلار هم مړ شوی دی د ده څه د کور ادرس ورک دی که هر څوک دغه یا څوک پېژني لطفا دي ما ته د ټلیفون په دغه شماره زنګ صفر اووه صفر صفر دوه پنځه دوه و و یو صفر صفر دوه پنځه دوه نه و یو یو ځل بیا شمېره وایم صفر و صفر صفر دوه پنځه دوه نه و یو وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000223341 یو ورې بیا وایم 0000223341 همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15.
درنه دوستانو اوس په تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي.
زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. یو ځوان چې یار محمد نومیږي د دیرشو کالو پر شاوخوا دی او د پلار نوم یې محمد عثمان دی. په تن جګ نری په چپه ورځه کې کوچنۍ دانه لري او عصبي ناروغي هم زیاته ده.
دریم یشت کی چې د ګریش په سیمه کې نادرکه سوی دی او خپل نوم نشي یادولای او خپل ځای هم نشي یادولای او د خپل اسلامي همدردی د لارې د ازما سره همکاري وکړي او په لاندې شمیره دی ما ته زنګ ووهي د پسیو نمبر 02 02 85 3 5 4 د ټلیفون نمبر 04 04 05 02 03 0.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. بار سلام ما یو اندوال دی زمنا محمد قاسم اپن کنام دی دا کندهار ولایت دا ارغستان دا ولسوالی دی دا سلیمان لایق زوی دی. سو عمر کی دی تقریبا درې میاشت کی چې ندرک سوی دی. هر څوک چې په دا نفر باندې هر لړی په دا شمیره دی الیک و نسی 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 د پاره خېلو د کلی د ارغسان ولسوالۍ د کندهار ولایت دی.
سلام علیکم، مانم صدوح غسی. موږ یو د زورک نوم باز خان نومېږي ورک دی. ډېر وخت کوچني اولادونه او سپین سرې مورې خوراکي پاته ده، نو دا که پیدا سو په دغه شناره دي ما ته زنګ وکړی که بل یو په خبرو صفر و څلور نه دوه شپږ دوه دوه اته نه و بیا شمېره تکراروم صفر و څلور نه شپږ دوه دوه اته نه و.
السلام علیکم، زه خان محمد د لوګر ولایت د خوروار ولسوالۍ د بابا خیل د کلي اوسېدونکی یم. زموږ یو خورې ورک ده، که هر چا ته یې په علما کې دې شمارې ته دې زنګ ووږي صفر اووه سوه اته نوي نه نوي صفر صفر نه څلوېښت کار چا زنګ ووږو خپله جایزه به ترلاسه کړي. وسلام.
زه دغه زه خپله عبدالغني نومېږم، د حاجي محمد قاسم زوی یم، د هلمند د ولایت مشاکله د ولسوالۍ. زما یو زوی دی د عبدالحی په نامه، دا نه کاله کېږي چې د کوره څخه ناداره کوي. دغه کې هر مسلمان ته پته و درک معلوم وي د مړه یا د ژوندي، د دغه ازادۍ د لارې دې یو تماس ونیسي. وسلام. موږ ډېر سرګردان وي چې عیالونه پاتې دي، کور یې دی. مثلا موږ ډېر پستوي شوي، دغه هر مسلمان ته که درک معلوم دی دغه دې یو جنګ د ازادۍ د لارې څخه ووځي. وسلام.
السلام علیکم، زه هستم احمد د هلمند ولایت څخه. دغه پیغام پرېږدم چې زما ورور روزي محمد نومېږي، د عبدالحنان زوی دی، دا پنځه کاله کېږي چې ورک سوی دی. نو که دی زما غږ په خپله اوري او که یې بل ورور په اړه معلومات لري نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. شمېره وایم: صفر و صفر اته و دوه څلور درې و دوه واره و.
سلام علیکم، د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د کشکلا د کلي اوسېدونکی یم. زما نوم قدیم د دمګ ورور چې دېرش کاله عمر لري، دا شپږ میاشتې کېږي چې له کوره وتلی اداره کې ناست دی. د زمري په نامه ده، که په خپله د هغه غږ اوري یا بل چا ته معلومات وي دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي. صفر و اووه یو شپږ شپږ یو اته یو یو بله شماره ده: صفر و اووه اووه څلور واري و اووه اته نه یو دوه صفر. دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي، خپله جایزه به ترلاسه کړي. فقط وسلام.
السلام علیکم، زه د خوست ولایت نه نعیم خان خبرې کوم. زما یو ملګری دی، د درې کاله کېږي چې له درکه شوی دی، هېڅ حال احوال پته نه لګېږي. د هر چا ته معلومات دي ما ته دې په دغه تلیفون شمېره زنګ ووهي. امیل نومېږي: صفر اووه سوه اووه څلور سوه څلور سوه پنځه اتیا. یو ځل بیا وایم: صفر اووه سوه اووه سالور سوا سالور سوا پینزاتیا دیر منانا لیازا دیر دیونو
نظما سلامنا دی دا زادی را دو دا کارکون کو تور سیز نظما یو دا کا زوی دی دا بیدولا پر نام دی دا کا دا کا زوی دی دا که هر چا یو درک را که نو پا دا غا لمبر دی زنگ ووی یو معلومیاتی را که او بخششی با دیر وار که مکمونه نکور مودان
از ما یو ورور ورک دی د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ د شارکې د کلي څخه د سره په تماس کې یم. زما یو ورور نوم یې دادو دی د شارکې دی عصابي تکلیف لري په د سترګو په دا مابین کې د ورځو په مابین کې دلته یو زخم هم لري عصابي تکلیف لري چې دا شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی که یو چا ته معلومات کړي بس په دغه اړیکه کې زنګ دغه تماس ونیسي دغه اوس ما زنګ درته ولی 0202 0258 5 6 5 8.
بلے السلام علیکم زه حکیم احمد د هلمند ولایت څخه دا پیغام پیښدم. زما ورور روزی محمد نومیږي د عبدالحنان زوی دی تقریبا د 15 کلو به و چې ورک شوی دی دا 15 کاله کېږي چې ورک شوی دی د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ دی نو که دی خپل زما غږ اوري او که یا بل ورور په اړه معلومات لري نو مهرباني دې وکړي ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 0 8 2 3 2 شمېره یو ځل بیا 0 0 8 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زه د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ ته خبر کوم. زما یو ورور دی د عبدالعظیم په نامه دی، د چقیم کساب زوی دی. دا درې کاله کېږي چې ورک دی، د اولس کالو دا درې کاله کېږي چې دی ورک شوی دی. 02 02 85 35 05 0 په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووایي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د کندهار سره کوټوال خبره کوم. زموږ د کلي د مامان نیزی صدلا ماما په کلي کې په ګوګو ماما سیوا دی. نو دا یو کال دوه کېږي چې ورک دیار مسلمان ورور کړه. دغه په اړه معلومات لري. دغه شمیره ته د زنګ ووایي 0 02 03 23 200 دغه شمیره ته د زنګ ووایي.
اور السلام علیکم. ورور نن سید محمد دی جړی ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې ده. زموږ بابا ورور نظاره کوي دا چې اته میاشت یا نه میاشت کېږي د جړی ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې ده. ورور دغه اعلان کې په دې کار ځای چې ورور د ازباني وکړي. نن ګل محمد دی د بسم الله راکاز دی دی او د سلیکلاخ شې دی له ماکان د سینې دی. نو په مخه ښه.
السلام علیکم و رحمت اللہ. جنہ چبلہ زابر وائتنا در سرسپار و لسوالی نزفی سر پا تماسیم مر یو قریب دی سی نانم جان محمد دی دبلان یا محمد دی تقریباً اطل شل کال عمر اکی دی سورک دی کسو پا حق لم علمات لری از ما زاب آوری مستجی خبر راکی او دلتا یورور تقریباً یو سلو پنزو و میل مخ دلتا مستجی په راډیو کې ویل و چې موږ دلته یو سړی دی نو هغه جان محمد زموږ قریب دی. که چیرې دی موږ دا غاورې موږ ته دې په دغه نمبر زنګ ووایي 0 02 05 25 25 یو وارې بیا تکراروم 0 02 05 25 25. وسلام.
زه غلام جان د هلمند ولایت د واشر ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما ورور دی د تورجا په نامه تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. که څوک په دغه اړه معلومات لري زما ټلیفون ته دې زنګ ووایي. زما ټلیفون شماره 0 02 02 03 02 02. د ټلیفون شماره یو ځل بیا وایم 0 02 00 01 02. مننه کوم. خدای پامان.
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره تربیه مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا په یاد يم زچه قدم په قدم گدم تا یادم اومد.